سلامونه ستړي مشي دا مخام شپږ بجې دي تاسو زموږه کلا ساده رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو خبرونه څلروش ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپو نس یو شپږ وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دول شپږ نوي د خبری مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی تایید کړل چې تېره شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې ښاغلی قانی ویلي چې وسلوال کس په دغه زیارت کې د جمعې د مراسمو پر عبادت کوونکو ډزې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د برید تېره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید اغا د سید پاچا اغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي او عبادت یې کوه. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دغې برید پخلی کړی ویلي دي چې اکثره قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی اخیستی خو له دې مخکې تر ډیره د دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان سانڅنګي په غاړه اخیسته. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافرو د موټرو پر کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته دغلته پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانۍ بریدونه کړي دي. د کورمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څنګې ته وویل د نومبر په درویشتمه پارېدلو خلکو له پاړه چناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چنار کې د باب کرم په نومه دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات هم سوځولې دي. د کورمې پولیسو امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پیښو څرنګوالی او د مخنیوي لپاره یې د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د فرانس پرس خبر اژانس په خبره چې چارواکو د کور میزولي په مختلفو برخو کې ګرزبندیز لګولی او د موبایل تلیفونونو خدمات هم ځنډولی دي. پرون د نومبر په 28مه وسلوالو په کورمه کې د مسافرو پر لګدونکو موټر وبریدو کړ چې پکې د چارواکو ځای مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمیر 500 تنو ته رسیدلې دي. ایران د جمهور ویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوي پریکړلیک په ځواب کې چې پر اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ له امله انتقاد کړی په خپل اټومي تاسیساتو کې وشمېر نوي او پرمختللي سنټرفیوژنونه نصب کړي دي. دغه پریکړلیک چې ایران ته د نړیوال اټومي انرژي ادارې د مش رایفل ګروسي له روسي سفر وروسته تصویب شو غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژي د سازمان لخوا په دلمې کې ویل شوې چې د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د نوو او پرمختللو سنټرفیوژنونو د نسبولو په ګډون د اغیزمنو اقداماتو امر صادر کړی. ایران دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې 15 کسیز بورد پرون پنجشنبې د نومبر په 28مه د تهران د نه همکارۍ غندنه وکړه. او د اوکراین پارلمان د توغندې او د غواخ لامل خپل نننۍ غونډه لغوه کړې ده. د اوکراین د پارلمان یو غړي اوکراینی رسنیو سره په خبرو کې پرون افشا کړ چې د پارلمان غړو ته سپارښتنه شوې چې نن دولتي سیمو ته لتلو ډډه وکړي او پارلمان هم د توغندې او د احتمالي برید لامل خپل نننۍ غونډه لغوه کړې ده. ټاکل شوی و چې د پارلمان په دې غونډه کې له حکومتي چارواکو څخه د پښتنو بهیر پیل شي. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اورنج وینګ په نوم منځنۍ واټن ویشتون کې نوی بالستیک توغندی د اوکراین په جګړه کې په بریالي توګه ازمویلې دي. پوتین دا وکړه چې دا توغندی د اوکراین پر ختیځ ښار دنیپرو په برید کې کارول شوی وو او ټینګار یې وکړ چې دا د ناټو تهاجمي کړنو او هغو توغندیو ته ځواب و چې لویدیځ اوکراین ته یې ورکړی وو او د هیواد ورڅخه د روسیې د خاورې دننه په نښه کولو لپاره کار اخیستی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالب اوریدل شي. بغلان ته بور شو او د تیر شپې د بریټ په اړه باندې چې د سوفیانو د طریقې په لارویانو باندې شوې د لستې جزئیات بدر کړو. له دې سربیره به دا هم در سره واوري چې ولې دغه کسان په نښه شوي دي تر شا یې د چا لاس دی. جزئیات به هم درته په مرکه کې درکړو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي دوی په داسې راپور کار کوي چې د ښځو په اړه باندې دی او دوی غواړي چې دغه راپور ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې په اړه باندې چمتو او وړاندې کړي چې په دغې راپور کې به نور کوم مطالب راخیستل کیږي. د دې جزئیات به هم وروسته درکړو. روزګان ته ور شو چې د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
روغتونونه نشته په کښې کې. روغتونونه ټول نړېدلي دي. ډاکټران ولاکه په کښې کې، ډاکټران چې په کښې کې دواوې نشته په کښې کې. ټول خلک دا و دلته یو هلکې راسي د کمخونۍ د لاسه مړ کېدی.
بل مطالب هم شته، بلتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې تایید کړ چې تېره شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا چې دا کسان څوک دي تفصیل یې له نوریاس نورینه اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تېره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا آغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي وو او عبادت یې کاوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پیښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري، خو ګرانه ده چې کره والی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښار یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني وښود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل:
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسئ، دغسې یوه پیښه شوې ده. هلته لاړو چې ومولیدل یوولس کسان چې زموږ خپلوان، دوستان او د قوم خلک وو وژل شوي وو. دوه تنه یې د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه یې زموږ د کلي، سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دود دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان دې زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قومندانې د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د صوفیانو او شیعګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارګانو چې له دایکنډي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لاره وو تر څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو دوه لوی بریدونه 1401 کال په پسرلي کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوه خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه 68 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي وو. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم پر یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغه مهال په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 33 تنه او د ټپیانو 34 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی وو. هغې ډلې چې طالبان وایي سختې ځپلې، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوږی جوړ کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په بغلان ولایت کې په نهرین ولسوالۍ کې د تېرې شپې په برید کې لس کسان وژل شوي دي. په همدې موضوع به تم شو دیني عالم شیخ عبدالصبور عباسي سره په مجلې کې همدا شیبه د ټلیفون په کرښه وصل دی. عباسي صاحب، ستړی مشي مجلې ته په خیر راغلی. که تاسې راته وایئ څه فکر کوئ ولی پر صوفیانو یا هغه کسانو ته چې په مسلم ګرته په افغانستان کې د جمعې شپه وای او د جمعې شپې لپاره ټول شی او عبادت وکړي زیارت کې پر دغه کسانو بریدونه کیږي تر شای تاسو علت څه بولی څه عقیدتي علتونه دي یا یوازې د ملکی وګړو په نخښه کول دي؟
نو اول خو به دې شهیدانو ته دعا وکړو الله دې هغه وبخي او الله دې وته اجر ورکړي، ادا دې په ملون ته صبر ورکړي او دوم بچ دې د پیښو غندو چې ډېره بده پیښه شوې، ناوړه پیښه شوې ده، ښه پیښه نه ده شوې. او دریم دا چې افغانستان کې د ډېر وخت نه دا سیاسي قتلونه همدغسې روان دي. نو ما اوس هم چې ستاسو ټلیفون نه لرم، ما بغلان کې سره خبرې کوم. نو ما چې څونه معلومات وکړل، دا عقیدوي قتل نه دی، دا چې دی سیاسي قتل دی. او سیاسي قتل دی، حتی خلک د بغلان ځایي خلک د یو چا نوم هم اخلي چې بیا دا پښتانه معلومات وکړي چې دا ولې کوي. نو هغه مهم سیاسي موخې ښکاري چې حکومت ته مشکلات جوړول او
شیخ صاحب د کسانو تاسو سره خبرو کې یادونه ونه کړه چې دا بریدونه په سیمه کې څوک کوي، مسؤلیت خو تر اوسه پورې په رسمي ډول چا نه دی اخیستی. تاسو چې خبرې وکړې د عیني شاهدان سره، دوی څه ویل چې دا چا کړی دي چې غواړي حکومت ته په دغه ډول بریدونه باندې جنجالونه جوړ کړي؟
دا د مقاومت جوه باندې نه عام خلګي اړه، نو بازې نمونه غستل هغه مناسب نه دي. د یو کس نوم په کې اخلي چې اوس په ایران کې دی، نو خو هغه دلته شته، ډله ټپلې دلته شته.
اباسي په بخښنه سره خبر مقاته کوم، ساسي پان باندې ولې د سیاسي موخو لپاره هغه کسان چې په زیارتونو کې راټولېږي عبادت کوي دوی په نخښه شي؟
کوم دا مهمه مسله ده کنه چې د شکار خلق کې جګړه د خلکو جذبات راو ته خلق استفزاز کی او خلکو سره یو تشويش پیدا کی او سوال پیدا کی چې سره ناشته لایا دې ذکر کی او څه دې هغه وجنه. نو او دا چې وجلو باندې دا قاتل او وجون کې مبهم پاتې کی ځکه چې خلکو یې چې قتل څه موخه. افغانستان کې نوم خو د عقیدوي وژنو د عقیدوي اغړې بد دی، خو افغانستان کې ټولې وژنې چې دي هغه سیاسي دي، که شیعانو باندې کېږي، که صوفیانو باندې کېږي، که نورو خلکو باندې کېږي، هغې پسې سیاسي موخې دي. که کوم خلک د عقیدې په حساب هم د هغې هغه اخلي، مسؤلیت اخلي، هغه هم اصل کې سیاسي وجوهاتو په اساس باندې دا مړي په افغانستان کې کېږي، دا 50 کال نه کېږي.
اباسي صاحب، له دې مخکې تاسو مې یادونه وکړه چې ورته بریدونه په شیعانو، په سنیانو، په جماعتونو او په هغه ځایونو باندې چې خلک عبادت ته ورځي شوي دي، دا وروستی برید دی چې کېږي، ساسې پان باندې دغه بریدونه حکومتونو ته او کوم کسان چې د دغې لارو په ځانګړې توګه دغه صوفیان چې د دې لارې پلویان دي، مریدان دي، څه پیغام ورکولی شي؟
دا خو چې ما څونه شخصي معلومات وکړل، خلق وای چې دا سیاسي قتلونه دي، دا د لپاره کوي چې د طالبانو دا ادعا ده چې موږ د عیش ختم کړی دی او د عیش دلته نشته دی، او چې دا لکه یو خبره پیدا کړي چې دلته د عیش شته دی، ځکه صوفي ملک، ځکه د عیشیان خو اکثر صوفیانو سره ډېر وران دي. وي د دې موخه دغه ټکی دی، بس دغه ټکی موخه د دې لپاره دا قتل نه کېږي.
او پیغام باید نور لارویانو ته څه وی چې هغه د داسې راټولیدونکو نه ځانو ساتي یا راټول نشي یا داسې جمعې شپې چې موږ ورته وایو دې ته لار نشي؟ هدف یې دا ده،
هدف یې دا وي، خو بیا خو عقیدوي او فکری باندې خبره جوړېږي کنه. نو هدف یې دا ده چې لکه حکومت بدنام کړي، امنیت مختل کړي، خو د شی او کارو کې د شی او پیښو کې چې هغه ته خلکو ذهن مزي، مثلا کله طالبان کوم قومندان وجلې ونو ښکار خبره، یا کوم دفتر باندې عمل کړې ونو ښکار خبره، خو سړی په جمعات کې ناشته یا په خانقاه کې ناشته الله یادې هغه باندې عمل کوي. د دوی موخه سیاسي دي، خو دې طریقه باندې قاتل مبهم پاتې کیږي او د خلکو ذهن او تر ډیر نږدې او عمومي خلکو سره یو تشويش پیدا کیږي چې هغه الله ذکر کوي مرکونه او معقول یو تشويش ایجاد
دې د زیاته مننه کور ودانه باسي صاحب دنیا لم شیخ عبد الصبور باسي و چې د بغلان د پندهرین کې چې تیر شپه د صوفي طریقې پر لارویان باندې بریټ شوې و د غی پر سر خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د میاستاسولي او سفارت د خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو کمیټې لپاره خپل څلورم دوري راپور چمتو کوي. د یادی استاسولي مستشار ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا راپور چې د خزو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته تر رسیدلو لپاره یو فرصت دی، باید د 2015 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادی کمیټې ته وسپارل شي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د دغه راپور په اړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل سنا کاکرناورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استاذولي وای د خزو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولۍ څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د دې استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د خزو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ولی پویشی چه در چهارم دوره ای راپور یو بلی راپور ده نو لکله چه ده دی راپور ده چپ گول و وقتنه ترلاسه کرده پا دی حتی که ده چه وشی گول خزی ده خز ده خونو فعالانه او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بهر بند چونه پا دی پروسه که شامل کرده
بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طيب په خبره دا دوري راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یا د استازولۍ او سفارت د پنجشنبه په ورځ په خپل اکسپانه هم د دې راپور په حق له لیکلو سربېره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او وړوند سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشن ناغلی په 2021 کال کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته د خزو د حقونو په برخه کې سخت په شاته ګرامینستر شوی دی. دا سمال چې طالبانو ته لدا کړی چې د نجونو خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د خزو د حقونو فعاله جولیا پارسی د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود خزو د حقونو یو بل فعال نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره موافقه کړي کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د اډا شو یو سرغړونو په اړه وننګوي.
له خبرونو ور اخوا
طالبانو د پهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکي جاوید مومن لیوی میاشت بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. دا نوموړي یو نږدې خپلوان وایي چې جاوید مومن پرون د طالبانو له بنده خوشی شوی، خو په خبرې روحیه او رواني حالت یې سم نه دی. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د سیاسي او مدني فعالانو د نیونې او ربړونې په دوام تازه د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي جاوید مومن له یو میاشتنی بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. د ښاغلي مومن یو نږدې خپلوان ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې نوموړی پرون پنج شنبه د نومبر 28 د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د سرچینې په خبره د نوموړي روحي او رواني حالت سم نه دی او تر نامعلومې مودې هغه له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوی دی. جاوید مومن څه باندې یو میاشت وړاندې د طالبانو له لوري د نامعلومو دلایلو له کبله ونیول شو. هغه له بېلابېلو رسنیو سره پر ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې کولې او وخت ناوخت د ستونزو له کبله د ملامتۍ ګوته د طالبانو حکومت ته هم نیوله. د طالبانو حکومت سباندې درې ونې وړاندې د سیاسي چارو بل شنون کې توریالې همت هم نیولای چې برخلي کې لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې د خاغلی همت د کورنۍ له غړو سره خبري وکړو، خو بریالي نشو. وړاندې د نوموړي د کورنۍ یو شمیر غړو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د هغه نیول تایید کړي، خو طالبانو یې په اړه څه نه دی ویلي. توریالې همت له هغې وینا وروسته تر څار لاندې وو چې په یو خبرونه کې د طالبانو مشر یو ظالم او فرعوني حاکم یاد کړ او ویلي وو چې له خدایه دې وډار شي، کنه نو د ملا منصور او ملا عمر په څیر به دی هم یوه ورځ په خپله مخه لاړ شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالین وایي د طالبانو حکومت له لوري د خپل سری نیونې د اندېښنې وړ دي او د طالبانو حکومت په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي غلی کولای. د ښځو د حقونو فعال او پخواني ډیپلوماټه شکریا بارکزی ازادي رادیو ته وایي
ټولنه سربیره پر دې چې ټولنه دا اول نه دوی سره نه و، مګر د هرې ورځې په تیرېدو سره ټولنه په خپل لار بدلی، ځکه ظلم هیچا ته د منلو وړ نه دی او خلکم نه غواړي چې نور مظلوم واقع شي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي
فعالان مدني و حقوق بشري از
د مدني او بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د داړه ول غیر قانوني او خپل سرونی ونو پاړه جدي اندښنه لري. جاوید مومند نیونه چې اوسی روحي او رواني حالت سم نه دی او د توریالي همت نامعلوم برخلیک داخلي چې طالبان غواړي د خلکو غږ چوپ کړي.
د دغه فعالانو په خبره د ټکنالوژي په اوسنی پرمختللي دور کې په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي چوپ کېدی او طالبان به هیڅ کله په دا ډول اقداماتو د واقعیتونو د خپراوي مخه ونشي نیولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه لسګونه داسې کسان نیولي چې په ټلویزیونونو او ټولنیزو رسنیو کې د دوی پر سیاستونو نیوکې کړي دي، چې یو شمېر بیرته خوشي شوي خو یو شمېر لا هم د دوی په زندانونو کې دي.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له درې سوو څخه زیاتو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي او په همدې موده کې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې شاوخوا شل محدودونکي فرمانونه صادر شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز بیا وایي یوازې په تېر یو کال کې د 1200 تصویر رسنیو د فعالیتونو د درېدو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنې دوه وروسته د رسنیزو فعالیتونو اړوند په لسګونه محدودونکي فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور دا فرمانونه له شلو زیات ګڼلي او ویلي دي چې یاد فرمانونه د بیان د ازادۍ د ځپلو، سخت سانسور د تطبیق او د رسنیو د فعالیتونو لپاره د تړلي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره طرحه شوي دي. یاد بنسټ په هغې اعلامیه کې چې د پینشن بې په ورځ یې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپره کړې، دغه شان ویلي چې له دې عمله په یاده موده کې له 300 څخه زیاتو رسنیو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ځانګړې توګه تصویري رسنۍ له بې ساري محدودیتونو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز AFGC بیا د نومبر په 28 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یوازې په تیر یو کال کې 12 ټلویزیوني رسنۍ تړل شوي دي. اعلامیه وایي دا رسنۍ یا خود طالبانو د مستقیمو فرمانونو له امله بندې شوې دي یا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپلې چارې درولې دي. دغه شان اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې دیرش خبریالان د حکومت لخوا نیول شوي چې وطن یې اوس هم په زندان کې دي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون پخوانی کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د یادې رسنۍ د فعالیت له درېدو وروسته په کور ناسته ده.
رسنه به حیث ژورنالیست مصروف
ما په یوې رسنۍ کې د یوې ژورنالیست او خبریالې په توګه کار کوه. ډېر مې له خپلې رشتې سره مینه درلوده، په شوق مې کار کوه. حکم بندیزونه چې ولګېدل ونه توانېدم کار ته مې دوام ورکړم. فعلاً بېکاره یم او ډېره سخته ده.
دغه شان د گیتی سبس په نوم د یوې غیر فعاله شوې اونیزې مسؤول مصطفی شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د بندیزونو له امله اړ شوی چې خپله اونیزه وتړي.
د رسنیو کار له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او ډیری رسنۍ چې تړل شوي او کومو خبریالانو چې خپلې دندې له لاسه ورکړي فعلاً په کورونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. د نظام له تغییر مخکې ما خپله گیتی سبس په نوم اونیزه چلوله. له بده مرغه ونتوانېدم چې مخته یې یوسم او له بده مرغه دغه اونیزه هم وتړل سوه.
دا ادعاوې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت ویاندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت تجمن دي او کومې رسنۍ چې تړل شوي لامل یې د دوی اقتصادي ستونزې ګڼلې دي. دوی دغه شان د خبریالانو د نیونې په اړه ویلي چې دا نیونې د دوی په رسنیزو کارونو پورې اړوند نه دي، هغه موضوع چې رسنیو او خبریالانو بیا رد کړې ده. له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
دا کډوال نړیوال سازمان وايي تیر اونۍ شاوخوا 2000 افغانان خپل هیواد ته ستن شوې دي. دا سازمان د پنځم په پورس په خپل نوی راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې بیان کړي 45000 نور بیرته افغانستان وتلې. د دې سازمان په ټوکا افغانستان ته د تلو بیرته ورنه د وتل شو افغانانو په شمیر کې کموالی راغلی. تفصیل سره کارونه ورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اعلان کړی چې تیرې اونۍ 15,500 افغانان افغانستان ته تللي چې د تیرې اونۍ په پرتله 3% کمواله هي. دغه سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپل نوی راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې له افغانستانه د وتلیو افغانانو شمیر بیا 35,500 کسانو ته رسیږي چې 3% کمواله هي. دا IOM د راپور له مخې 15% د افغانان له ایران افغانستان ته تللي چې 45% بیا اسناده و. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دی چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنېدل او ورنوتل ډیری د کورنیو سره د لیدنې، اجباري اخراج، سوداګرۍ، زده کړې او تحصیل او روغتیا لاملونو له امله ترسره شوي، خو یو شمېر دغه رسن شوي او هغه کسان چې له دې هیواده وتلي دي وایي چې له ډیرو ننګونو سره مخ دي. یو افغان کډواله ماري چې تازه ایران ته تللې او په تهران کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
بسیار با مشکلات گرفتار هستن، ظلم میکنن.
دی افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم روان دی. آن یو دانه ډوډۍ هم هغوی ته نه خرڅول کیږي. پولیس په میټرو سټیشنونو کې افغانان زوروي او نیسي. لور سره متللې وم چې بانکي کارت واخلم، و مې لیدل چې پولیس افغانان نیول او وهل ټکول یې کول.
افغانان به هدا به اندازې زیات هسته.
پام دې هلکې افغانستان ته یو شمېر راستنه شوی کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لار کې ډېر کړاوونه ګاللي او اوس په خپل وطن کې هم هوسا نه دي. د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکی صدام شیرزی چې له پاکستانه راستون شوی او بې کوره دی ازادي راډیو ته وویل
زه د پاکستان کې ما او چروا وختم زلتا لګه غوندي کلا واغیم خرڅه کړی د مشکلاتو وجنه او خپل فل حال زه کری په کور کې اوسېګم او دوه مریضان زه داسې فل حال لرم چې د وینې سرطان دی اوسه پورې د مواد براتله او دی بس مواد هم کټ کړی دی اوس ناراضي
د طالبان حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې خبر ورکړی و چې تیره میاشت شاوخوا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له ایران څخه و. دغه وزارت زیاته کړې چې له دغو کسانو څخه یو شمیر یې په خپله خوښه راستانه شوي خو یو شمیر نور یې په زور ایستل شوي دي.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبري مجلې لپاره مې همکار سټوډیو ته راغلی دی. مهرباني.